ستړمه شه دا مشال ریډیو دې شاهین بنيره ما او پدغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نننه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره لرو خو ډومبه د دې وخت خبرونه د کورمی د وتیزو قبیله مشرانو په سیمه کې ممکنه فوزی عملیات مسترد کړی دي. د بلوچستان په بارکان ضلع کې وسلوالو و کسان وجلی دي او د حماس یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې دوی به د خالی په ورځ شپږ اسرایلی یرغمالیان خوشي کړي. د خبرونو تفصیل د کورمی د وتیزو قبیله مشرانو په سیمه کې ممکنه پوځي عملیات مسترد کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د مالبونکو ګاډو په قافله له وروستي برید وروستو ځایي چارواکو نن سهار په چارخیلو اوچت مندوریو او ډټ قمر سیمو کې خلکو ته د خپلو کورونو پرېښودو ویلي دي. د عملیاتو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. د یادې قبیلې یو مشر صاحب شاه نن په بګن کې یو احتجاجي غونډې ته وویل چې دا د دوی د پلار نیکه خاوره ده او که هر څومره ظلم ورسره وشي خپل کلی کورونه نه پرېږدي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د دوی د تاوانونو پوره کولو پر ځای د دوی په سیمه کې پوځي عملیات کوي چې دوی یې مستردوي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور نن په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې په سیمه کې د جرګو له لارې امنیت پزی شي خو ځینې کورني او خارجي قوتونه بیا خراب کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د بګن د اغیزمنو کورونو سره به مرسته کیږي او د لارې د امنیت باوري کولو لپاره هڅې روانې دي. د بر جنوبي وزیرستان شکتوی سیمې اوسیدونکي وایي چې فوج پر کلیو د توپو او مارټر ګولې وري. په شکتوی تحصیل کې یو قبایلي مشر مولانا کمال الدین مسید نن مشال لیډو ته وویل چې د نن سهار راهیسې د فوج لخوا د دوی په کورونو د توپو او مارټر ګولې ورول کیږي. نوموړي په دې کې د مرګ جوب له وړېدو په اړه څه نه دي ویلي خو زیاته کړې ده چې خلک په کورونو کې بند پاتې دي او بهر نشي راوتلی. کمال الدین مسید دا هم وویل چې سبا به د سیمې خلک د دې نامنه پر ضد احتجاج کوي. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره هدفي عملیات روان دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي دي چې لاغه هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمی دی. دغه سفارت چې طالبانو په واک کې دي نن په خبر پاڼه کې ویلي دي له دغه پریکړې یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزه لري. نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی یو آر په نامه کارتونه لري دا اخراج دونکو په ډله کې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا اخراج لړۍ به نږدې راتلونکي کې له اسلام آباد او راولپنډي څخه پیلېږي او بیا به ټول پاکستان ته غځیږي. اسلام آباد کې طالب ډیپلوماټانو ویلي دي چې دوی د پاکستان د دغه سملاسي پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. پاکستان لا هم پر دې اړه سندي ویلي خو له هیواد د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د بلوچستان په بارکان ضلع کې وسلوالو و کسان وجلی دي. د بارکان ضلع مرستیال کمشنر وقار خورشید عالم خبریالانو ته ویلي دي چې وسلوالو د پرورې د 13 او 19 په منځنۍ شپه په رکنی تحصیل کې له کوټې څخه پنجاب ته تلونکي د مسافرو یو بس ودرولو او د مسافرو تر ښکته کولو وروسته یې د شناخت ترسره کولو پس و مسافر په ډزو وجلی دي. نوموړي زیاته کړې ده چې وجل شوي کسان د پنجاب د مختلفو سیمو. ضلعي انتظامی چارواکو او پاکستانی رسنیو ته ویلي دي چې سیمې ته لیویز او سرحدي ځواکونه استول شوي دي او د پیښې تحقیقات روان دي. تر اوسه د دغه برید ذمواري چا نه منلې خو په بلوچستان کې اکثره د دغه قسمه پیښو ذمواري بلوچ آزادۍ غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د حماس یو لوړ پوړی چارواکي ویلي دي چې دوی به د خالی پورز شپږ اسرائیلي یرغمالیان خوشی کی. ایسوسیټیډ پریس اجانس لیکي چې د حماس یو مشر خلیل الحیا د پروري په 13مه په یو بیان کې ویلي دي چې دوی به د سلورو اسرائیلي مړو جسدونه هم ورسپاري. د یرغمالیانو په خوشی کولو کې د تیزی وروسته لاغي راغلی دا چې اسرائیل تیره ورځ جنگ ځپلي غزې ته د تعمیراتي آلاتو او ګرځنده کورونو ورړولو اجازه ورکړه. امریکا او اروپایي ټولنې حماس وسلواله ډله د یو ترهګر سازمان بللې ده. دا د دې خبرونه. بخنه غواړم اوریدونکو خبرونه مورېده د پای تر سره پاتې شي نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اورېدلی شي. د کورمې د وتیزو قبیلی مشرانو په سیمه کې ممکنه پوځي عملیات مسترد کړي دي.
د ریاست په نگرانی کې اوس هېلي ګړې کې لوندې او سمته ایف سی آرمی سره ده او ایمو کومې نه مته خل کروم سره بیا دي بس لوګ مور شروع دي. ډیره د افسوس خبره ده.
په مومندو کې ځای قبیلو په پولا دواړه اړخته د ډزو د درولو غوښتنه کړې ده. سبزیانو او میوو تا تاوان رسیدلی.
پیاز په ټاپ باندې دی او بیا سره مطلب دی چې مټر دی غریزو علاقو ته نو الته بیا آلوګان دي نو په دې ټول باندې لکه منفی اثرات ښه کافی حد پورې راغلي دي.
د سیمې اونړې نوم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال لیدو. اوریدونکو ورزو کورمې تا چرته چې د وتیزو قبیلې مشرانو په سیمه کې ممکنه فوجي عملیات مسترد کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې په کورمه کې د مالونکو ګاډو په قابله له وروستي برید وروستو ځایي چارواکو نن سهار په چارخیلو اوچت مندوریو او ډټ قمر سیمو کې خلکو ته د خپلو کورنو پرېښودو ویلي دي. د عملیاتو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. نور معلومات طارق اورکزی راکړي.
د یاد قبیلې ځایي مشر صاحب شاه پربګل سیمه روان احتجاجي غونډې ته د چهارشنبې په ورځ ویلي پر سیمه یې د شوي وسلوال برید مزمت کړی خو بیا هم ورباندې د پوځي عملیاتو فیصله شوې. ځایي مشر زیاتوي که علاقه یې له وسلوالو پاکول غواړي بیا دې بلا تفریقه د هغو خلاف هم عملیات وکړي چې سیمه یې له بدامنې سره مخامخ کړي. په کورما کې پر 18 فروری د اوچت او مندوری پر سیما د مالک دونکو گاڑو پر قافلې تر برید پاس د وسلوالو پر ضد عملیات د کیدلو فیصله شوی. که څه هم د عملیاتو نیټه نه ده خودل شوی خو د چهارشنبې په سهار د چرخیلو چت مندوری او ډاټ کمر سیمو سیدونکو ته خپل کورونه د پریښودلو لپاره اعلانونه شوي. ځایي اوسیدونکی شاهین ګول مشال لوډیو ته پر 19 فروری ویلي حکومت پر ځای د دې چې پر بګن د یرغل پر وخت رسیدلو نقصانونو ازاله وکړي چې ورته احتجاج هم روان دی پر سیمای عملیات پیلوي هیڅ کله به ونه مني.
د نیمې میاشتې وشوي چې بګن دوکانداران او متاثرین ناستې درنه کې خو حکومت اوس پورې دو ته څه توجه ور نه کړله. نو کومه د روډ مسله ده د نورې چې کومې مسلې دي دا ټولې د بګن دوکاندارانو او متاثرینو سره تړلې. حکومت ته په کار ده چې دې ته توجه ور کړی شي کېدل چې دا ټولې مسلې حل شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په 19 فروری د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي د کورمې مسله پخوانی ده چې د هغې په ذریعه نه یوازې د مقامي خلکو ترمنځ تفرقه پیدا کیږي بلکې په ټول ملک کې ورنه هور لګولو کوشش روان دی. ګنډاپور زیاتوي په سیمه کې د جرګو له لارې امنیت بحال شي خو خارجي او داخلي قوتونه بیرته هر څه له منځه یوسي چې د هغې لپاره اوس دوی کلک ګامونه پورته کولو فیصله کړي. امن قائم شي خو په خاصه توګه د روټ حفاظت مسله ده. په لارو کې اکثره حمله کیږي چورنا حالات بیرته خرابیږي. موږ پورا روټ محفوظول غواړو. تقریبا هغلته یوازې د روډونو حفاظت لپاره 2 ارب روپې لګوي د چارنی کیمرې لګوي او پوسټه به هم ور باندې جوړوي او نور هغلتا چې څوک امن خرابوي د هغې د سر قیمتونه هم مقرر کړي او نور نه پرېږدي. دا واضح پیغام دی د خلکو خوراکي او غیر خوراکي ضرورت پوره کولو لپاره. اته نه ځلې کانوی بوتلی خو بدبختانه اخیری ځل په نخښه شو. بیا به هم دا بوله کیږي کم بازار چې سوځیدل دي د هغې به موعظه ورکوي. کورما یو داسې حساسه قبیلې سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ د ځمکو داسې نور شخړې شته چور باندې بار بار خونړي جنګونه هم شوي. په 2008 کال کې د مری پر سیمه دواړو فریقینو ترمنځ یوه معاهده شوې چې په هغه کې نه یوازې د ځمکو مسلې بلکې هغه ټولې شخړې چې د جنگ سبب ګرځېږي پر حل کېدلو اتفاق شوی خو داسې تر اوسه نه دي شوي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 10:00 تر 6:00 په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، د سهار له 9:00 د ماخام تر 6:00 په لنډو سپو 2110 15580 15515 او 15880 کیلو هرتز، او د ماخام له 6:00 تر 9:00 د ماسخوتن لنهو تر 10:00 او د شپې له 11:00 تر 12:00 په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوریدل شي.
هم د کورمې په موضوع کې پاتې کیږو. په کورمه کې د مړلونکو ګاډو پر قاپلا تر برید وروسته شیعه مشرانو سخت رد عمل ښودلی دی او په کوارټ کې شبې له سنیانو سره د امن معاهدې نه د لا تعلقې اعلان کړی دی. د مشرانو له هر قسمه مذاکرات هم بایکاټ کړی دی. شیعه مشرانو هم دا راز ویلی دی چې تر څو یې مطالبې نوی منل شوي نو څوک دې دغې سیمې ته نه ورځي. په دغه اړه تفصیل زموږ همکار په دغه راپور کې راکړي.
د کورمې شیعه مشرانو له امن معاهدې بې تعلقه پاتې کېدلو او له هر قسمه مذاکراتو د بایکاټ اعلان کړی او ویلي تر څو چې حکومت د مال وړونکو ګاډو پر قافلې په شوي برید کې د ملاوستانانو پر ضد پوځي عملیات نه وي کړي او بل دا چې ټل پړه چنار لارې د مسافر پر وړاندې محفوظه کړي نه وي او اخیری د شوي نقصانونو حساب نه وي ورکړی. څوک دې ور باندې په لاره نه راځي او خپل نقلو حرکت دې محدود وساتي. په پړه چنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین بنگش د نهې پورز د یاد برید پر دې عمل کې د خپل جوړ شوي جرګې تبیلی په کوهاټ کې امن معاهده تر کېدلو پس د هغې ولزله خلاف ورزي وشوله چې پر دغه سخته فیصله وکړله. د کوزی کورمې په مندوری او چت کې پر 12 فروری لاټل سیمې د پړچنار په لور روان لاملونو ډک گاڑی د وسلوال بریداندې راغلی. په سیمه کې د پولیسو تر مخه د بریدونو انخطو او له هلیکاپټرو د شلینګ پر وخت 15 عسکرو په شمول نه تنانه وجل شوی او تر شلو نور جوبل دی. د حکومت په بدرګه کې روان لا 15 گاڑو زنی گاڑی امنیتی ځواکونو محفوظه ساتلې خو ډیر داسې دی چې تر لوټ کېدلو پس هورونه وتا اچولې شوي. په پیښو کې د امنیتی سرتیرو درې گاڑو سره د مقامی خلکو لس گاڑی هم سوزول شوي. په پړه چنار کې د تاجرانو اتحادیه مشر حاجی نذیر احمد د نهې پورز د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي دوه ځلې لاملونو ډک گاڑی د حکومت په بدرګه کې وحل شول چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
د حکومت د ریاست په نگرانۍ کې اوس هېلي ګړی کې لوندې سمته ایف سی آرمی سره ده خو یې موقعه به نه مته خلک روم سره لګیا دي بس لوک مور شروع وي او دا ډېره د افسوس خبره ده.
په کورما کې لا اکتوبر میاشتې سلور ځل د حکومت په بدرګه کې د گاډو قافلې په نخښه شول. کچو هم په کوهاټ کې شیسونی مشرانو ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه پر 44 نکاتو اتفاق ترتلو پس امن معاهده شوی خو د هغې باوجود لارې خلاصې شوي او نه پر کاروایانو بریدونه ودرېدل. د سیمې شیاګان دا ګڼي چې په کونج الیزو کې د مقبلو په کاروان د خونړي برید او پر بګن د شوي یرغل بدل ورنه د ګاډو قافلې نخه کولو په صورت کې اخیستلی شي خو په صده کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالعلي خان مشال رډیو ته وایي کچا هم داسې کار کړی غلطی کړي او دوی په سختو ټکو مزمت کوي. خان وایي که د چا هم دا خیال وي چې د زور او زبردستۍ له لارې د خپلو مسلو حل به راوباسي، نو مخکې شوي او نه به په روان وخت کې تاسې وشي. ځایي مشر زیاتوي په سیمه کې د امن معاهدې هر نقطه د عملي کولو لپاره هر قسمه تعاون کېدلو ته تیار دي.
سوره ای ټو زیډ بینګری دی هغه د خاتمې شي، هغه نه خاطو سه بل کوم د وسلې ته کوم شیک دی هغې باندې دا عمل درآمد شروع شي، او دینه خاطو روډ څه څو پرې دی دا د حکومت ذمهداري دی، او په کور دا دی مو خلکو ته دا اپیل کوو چې حکومت سره تعاون وکوي.
بلخوا په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکی چې نه غوښتل نومې خپور شي، مشال لوډیو ته د چهارشنبې په شپه ویلي تر څو چې د امن معاهدې له مخې له فریقینو غټه اسلحه نه وي راټوله شوې، او بله هغلته د بنکرو ړنګولو عمل په کامیابۍ ته سرته نه وي رسولی، د سیمې امنیت بیرته بحال کېدل به ورته ډېر مشکل وي. چارواکي زیاتوي په بګن کې پر 19 جنوري د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات هم وشول، خو هغې باوجود د مال وړونکو ګاډو قافله تر برید لاندې راغلې. د پولیسو چارواکي دا هم ویلي چا چې پر کانوایي او امنیتي سرتېرو دغه تازه بریدونه کړي، تر تحقیقاتو پس نمونه مخې ته راغلي چې ورباندې FIR تر کېدلو پس ډېر زر به د قانون منګولو ته ور وسپارل شي. چارواکي وایي حکومت غواړي چې د سیمې تګ راتګ لارې محفوظې کړي چې د هغې لپاره پر اوچت ډډ کمر او مندوریو د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو فیصله هم شوې ده. طارق قرقزه، مشال رادیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په داسې حال کې چې صوبایي حکومت د پاړچنار د لارې د امنیت لپاره د 100 امنیتي چیک پوسټونو د جوړولو، او د بګن بازار د بیا ودانۍ لپاره د 480 میلیون روپو منظوري ورکړې ده، خو د کورمې ولس د حکومت له اقداماتو مطمئن نه ښکاري. دوی وایي د لارو د بندیز په وجه په پاړچنار کې د ډیزلو او پټرولو د قیمت ترڅنګ د خوراکي شیانو نرخونه هم زیات شوي دي، نو ځکه د لارې پرانستلو ته دې لومړیتوب ورکړل شي. په دغه اړه باندې زموږ خبریال غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د پاړه چینار د لارې د امنیت او د بګن د متاثرینو لپاره د مالی پانګو منظوري ورکړې ده. د پروري په 18مه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د اعلی وزیر علي امین ګنداپور په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د پاړه چینار د لارې د امنیت یقیني کولو لپاره د اهمو اقداماتو کولو منظوري ورکړې شوې ده. په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه صوبایي کابینې د پاړه چینار په لاره د 100 پولیس چیک پوسټونو جوړولو، او د دې پوسټو لپاره د 400 پولیس اهلکارانو د برتی کولو منظوري ورکړې ده، او د پولیس چیک پوسټونو لپاره د ضروري سارنی د حالاتو اغیستلو په هدف د 100 میلیون روپو منظوري هم ورکړې شوې ده. د پاړه چینار د لارې د امنیت ترڅنګ صوبایي کابینې د کوزي کورمی د بګن بازار د بیا ودانۍ لپاره د 480 میلیون روپو منظوري هم ورکړې ده. خود بګن نه متاثره د یاد زی اوسیدونکو او خبریال محمد ریحان وایي د بګن متاثرین د سختو مشکلاتو سره مخ دي، او په کار د حکومت د دوی د بیا ودانۍ او د بګن بازار د جوړولو لپاره تیز ګامونه پورته کړی.
د پی ڈی ایم ای رپورٹ مطابق تقریبا 980 کورونه چې کوم دي دغه رجسٹریشن شو چې هغه پدی 22 نومبر پشپا باندې سوی وو. شپږ سوه دیرش دکانونه چې کوم دي هغه په ډیمې سره رجسٹر دي چې هغه په دې کې سوي دي هغه نقصانات شوی دي. خو حکومت اوسه پورې هیڅ قسم ته اقدامات نه دي کړي او د خلکو هم انداګیله دي چې حکومت څونه زر تر زره کولی شي چې دا خلکو سره مرستې وکړي. ولې چې روژه راغله د خلکو کاروبار ختم شوي دي، خلک بېروزګاره شوي دي، هغې وجه نه ډېرې مسالې دي. د خلکو هم همدا مطالبه یا چې زر تر زره دو ته معاوضه میلاو شي.
خود پاړه چینار او بغن متاثرین د حکومتي اقداماتونه مطمئن ندي او دوی وایي د کورمې د صورتحال د قابو کولو لپاره چټک او کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. د پاړه چینار یو اوسیدونکي لایق حسین د پروري په 13 مشال ریډیو ته وویل چې کورمې ته د صوبایي حکومت د سوري لاندې د ځینو خوراکي شیانو، دوایانو او نورو شیانو د لیږدولو باوجود په پاړه چینار کې ولس د لارو د بندیز په وجه د بیلابیلو کړاوونو سره مخ
د شي. څور میاشت نه لاره باندې هودي کې ایمان مڅې کومې کنواني روغلي کنواني کې کوم شی زوريات کوم خوراک سمنو هغه روغلو. خو هغه کې یو دا مشکل دا و چې هغه یو په ټریپل دالته کې هغه کې مات وویلې چې کوم ګوډي دلته پر چینو تر ځای هغه د زیاتې کرایې خالي ویلې چې دا ډېر خطرې والا هغه د زون دی. دویم خبره دا چې کوم میډیسن دی میډیسن بالکل نرسی هغه ډېر کم تعداد کې رسی نغواجنا هسپتالو کې او عام میډیکل کې کوم هارت والا یا د ګردو والا یا نو څه کوم بچي والا میډیسن دی هغه بالکل دا ته نفید شوی دی. او دریم خبردار چې پټرول او ڈیزل دلته نشته. کوم بلیک مارکیټ کې هرڅه یا مختلف ذرایع نه رسی هغه په 0 روپے او 1200 روپے لیټر ملوي.
د پولیسو لخوا د پښتونخوا کابینه ته د ورکړل شویو معلوماتو تر مخه تیر کال د اکتوبر د میاشتې نه تر دې دمه په بیلابیلو پیښو کې په کورم کې 109 کسان وژل شوي دي او د کوهات د امن لوزنامې لاسلیک کولو وروسته په کورم کې د مورچو د لنګولو کار روان دی او تر اوسه 155 مورچې لنګی کړې شوې دي. صوبایي کابینه د مورچو د لنګولو لپاره د بارودی موادو اغیستلو په هدف د 98.3 میلیون روپو منظوري هم ورکړې ده.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې لري الشوي نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه الکی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلا کرای څه کوي او سیاست څه وکول دی
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غارې دا لاسه یا د لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ملت مشر دا ترن والا خلا بین سی فور تا کڑی کلاشن کو زناڑے سا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فرز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی.
د بلوچستان په بارکان سیمه کې وسلوالو و مسافر لبس نه راښکته کړي او د غید شناخت کول نو وروستي وجلې دي. د پیښه بیګا وخت شوې ده چې ځینو وسلوالو په رکنی سیمه کې ل کوټ نه پنجاب ته تلونکي د مسافرو بس ودرولو او د سپرلو د ښکته کولو وروستي د غی پیژندګلو کړه او و کسانې ترې بیل کړه. چارواکي وایي د وجل شو کسانو تعلق له پنجاب سره و. د بلوچستان وزیر الله په پیښه د خوشینه سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې د پیخه کې ککړ کسان باید قانون منګلو ته سپاري. نور معلومات ایوب ترین راکړي.
پنجاب ته چیرمه د بلوچستان په بارکان سیمه کې د فروری په 13 او 19 منځنۍ شپه پر لوی کامی سړک د جنرال سرګن وسلوالو کسانو لخوا وسوارلیان وژل شوي دي. د خبره د بارکان مرستیال کمشنر وقار خورشید عالم و ځایي خبریالانو ته کړې ده او ویلي دي چې په پیښه کې وژل شوي کسان په یو سوارلی وړونکي بس کې د کوټ څخه د پنجاب په لور روان وو. د نوموړي په خبره چې لومړی ناڅرګند وسلوالو ډزې کړي او یو سوارلی وړونکی بس یې د بارکان په تحصیل رکنی سیمه کې درولی دی. بیا په بس کې ناست د ټولو سوارلیانو شناخت کارډونه کتلي او وروسته یې اووه کسان د بس څخه رشوه کړي او پر دوی ډزې کړي دي چې په نتیجه کې اووه سره مړه شوي دي. د بارکان مرستیال کمشنر زیاته کړې ده چې په پیش کې د وژل شوو اووه کسانو تړاو د پنجاب د بیلابیلو برخو سره وو. د نوموړي په خبره چې د پیښو وروسته ناڅرګنده وسلوال کسان د نږدې غرنۍ سیمې د لارې په تیښته کې بریالي شوي دي. بلخوا د پیښو وروسته لیویز او سردي عسکر د پیښ ځای ته رسېدلي او هلته د وسلوالو د میندلو په خاطر عملیات پیل کړي دي، خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښ ذمواري قبله کړې ده. پر دې پیښه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچي سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده. په کوټه کې د فروری په 19 نیټه په خپور شوي یو بیان کې اعلی وزیر ویلي دي چې دا د ترهګرۍ ښکاره پیښه ده، ځکه چې د ده په خبره وسلوالو اوس د بېګناه خلکو په نشه کول پیل کړي دي. اعلی وزیر زیاته کړې ده چې د امنیت د دښمنانو عملیات نور د زغم وړ نه دي او حکومت به ډېر ژر و دوی ته سخت جواب ورکړي. یادې وي چې د دې څخه له مخه هم څو واره د پنجاب سره تړاو لرونکي مسافران دا ډول د بسانو څخه راشوه کړل شوي او بیا وژل شوي دي. تېر کال د اګست په میاشت کې د ضلع بارکان په څنګ کې د ضلع مساخیل په راړشم سیمه کې یو وسلوالې ډلې 3 کسان د بسان څخه راشوه کړي او بیا وژلي وو. د دې څخه له مخه په نوشکې کې ویران ته د مزدوري په خاطر روان د پنجاب سره تړاو لرونکي نه مزدوران د بسان څخه د راشوه کولو وروسته وژل شوي وو. وروسته د دې دواړو پیښ ذمېداري بلوچ وسلوالې ډلې بي ال اي یا بلوچ لیبریشن آرمي قبله کړې وه. خو د راړشم د پیښ وروسته د صوبایي حکومت لخوا د څه مودې لپاره د شپې پر مهال په بسانو کې د مسافرانو پر تګ راتګ بندیز لګېدلی وو.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
په مومندو کې د بایزو قبیلی خلک وایي چې پاکستان او افغانستان حکومتونو ته پکار ده چې د پولی پورې غاړه لډزو ډډه وکړي، ځکه چې په دې کې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته میش د بایزو قبیلی خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه رسي. دوی هم دا راز وایي چې له 13 ورځو راهیسې له دواړو خواو وخت په وخت ډزې روانې دي چې پکې درنې او غټې وسلې کارول کېږي. د بایزو خلکو زیاته کړې ده چې ځینې خلکو له ویرې د سرحدي سیمې نه کډې کول هم پیل کړي دي. په دغه اړه تفصیل شانواز ترک زیره کوي.
د بایزو قبیلی مشران غوښتنه کوي په سرحدي پوله د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانې ډزې بندې شي. دوی وایي دغه لانجه د 15 فروری نه شروع شوې چې پکې د دواړو اړخونو د عسکري ځواکونو لخوا غټې او درنې وسلې ډزول کېږي. په دغه ډزو کې ځایي خلکو د مرګ ژوبله نه ده اوختلي، البته د ملیشي ځواکونو پکې 2 غړي مړه شوي او 2 نور پکې زخمیان شوي. په مومندو کې د عسکري ځواکونو سرچینو چې میډیا سره د خبرو اجازه ورته نه وو، مشهد رادیو ته د فروری په 13 تصدیق کړه چې د افغانستان لړخه په ډزېدلې ګولې په بدمنه مومندو کې دغه مرګ ژوبله اوریدلې. ځای ولس غواړي چې په سرحدي سیمه کې کومه لانجوي باید د خبرو د لارې هواره شي. د بایزو اول کلیوال کونسل چیرمن ملک نورالله بایزي مشال ریډیو ته وویل
دلته زمونږ مطلب دا دی چې عوام دي او په خوف او ویره کې دي او دغه سي خپل او جیو کوبو کې یا برادره کې یا نظرخیلو کې هلته زمونږ بیزي قوم دی، یو ولس یو خلک هغه ویره او خوف کې دي. نو زمونږ د دوانو طرف والا چارواکو ته دا خواست دی چې یره دا جګړه او دا لوبه نوره بند کړي، خو که پس دې دا شیز نورم بیګلاویږي او ورپسې نور وګدیږي مسله زیاتېږي نو بیا به خلک کډې کوي.
بایزي د مومندو په مغربي سرحد آباد قبیله څومره وګړي ازمکه چې مومندو کې راځي تر هغه د کم ازمکه او ورسې پننګرهار افغانستان کې میشته. د ډیورن کرخه په سر د ازغن تار د غزیدو سره دغه قبیله ماته شوه چې مومندو وړخته د وسیدونکو ازمکه او مالونه پننګرهار کې ولې د هغه ځای وسیدونکو مالونه خپلوالي په مومندو کې پاتې دي. ملک زیارت ګل اتمرخیل هم د بایزو د پخوانی منلخ کرمشر هغه مشال رته وویل د شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې دغلته وخت په وخت لانجې کېږي، خو زور ځای ولس زغمي
او دې طرف ته ګولۍ راوړي. منځري چینو، کوډاخېلو، لښکر کلي او فیضو کې سمغاهي کې په دې علاقو کې ګولۍ لګېدلې دي او خلکو کډې په ماښام ماښام د اتم کلي او د ځینو سیمونه کډې رابار شوي دي. هغه طرف ته خوګاخېلو، دوړخېلو، داسې د یکوبو طرف او نظرخېلو طرف ته ګولۍ لګېږي. د دې طرف نه چې ګولۍ جلته لګېږي او د هغې راجل ته په کلو کې لګېږي.
دا خو لا کوټلي معلومات نشته چې دغه لانجه په څه خبره شروع شوې. خو بیا هم ځای ولس وایي که دواړو حکومتونو خپلو کې د سفارت ته لارې دغه مسله هواره کړه، نو دوی به له تاوانه بچ شي. دوی بیا زیاتوي که قبایلي جرګه د ستونزې د هوارې دپاره جوړه کړه، نو بیا ممکنه ده د سرحدونو ستونزې د همیشه دپاره ختمې کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوردن کو مشال ریډیو دغه کې زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې سره د رواني خبرونه نیمه تر رسیدلې یو د دې وخت مهم خبرونه اورو. د کورمی د وتیزو قبیله مشرانو په سیمه کې ممکنه فوزی عملیات مسترد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د گاډو په قابلیت له وروستي برید وروستو ځایي چارواکو نن سهار په چارخېلو، اوچت، مندوریو او ډټ قمر سیمو کې خلکو ته د خپلو کورونو پرېښودو ویلي دي. د بر جنوبي وزیرستان شکتوی سیمې اوسیدونکي وایي چې پوځ یې پر کلیو د توپو او ماټر ګولۍ وروي. په شکتوی تحصیل کې قبایلي مشرانو مشال لیډو ته ویلي دي چې له نن سهار راهیسې د پوځ لخوا د دوی په کورونو د توپو او ماټر ګولو د ورولو لړۍ روانه ده. د بلوچستان په بارکان ضلع کې وسلوالو اووه کسان وژلي دي. تر اوسه پورې د برید ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان وزیر الله په پیښه د خپلې خواشینۍ څرګندونه کړې ده او هوډ یې څرګند کړی دی چې ذمهوار کسان به د قانون منګولو ته سپاري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي دي چې لاغه هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمی دی. دغه سفارت چې طالبانو په واک کې دی نن په خبرپاڼه کې دا خبره کړې ده. او د حماس یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې دوی به د خالی په ورځ شپږ اسرایلي یرغمالیان خوشي کړي. ایسوسییټډ پریس اجانس لیکي چې د حماس یو مشر خلیل الحیا د پرورې پاتلسم په بیان کې ویلي دي چې دوی به د سلورو اسرایلي مړو جسدونه هم ورسپاري. اوردن کو داود د وخت مهم خبرونه. او اوس یو شمیر سیمه ایز او نړیوالو چارو ترازو د روسیې او امریکا جګپوړو چارواکو په ریاست کې خبرې پیل کړې دي. د خبرو هدف د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو او د یوکرین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې بل شوې دي. یوکرین په دې غونډه کې ګډون نه لري. کیف او اروپایي متحدانې اندېښنه لري چې له دې خبرو سنډې ته پرېښودل شوې دي. په اړه تفصیل په دغه راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او روس سیالی سرګی لاوروف او له دواړو خواو نورو جګپوړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر نږدې کولو تمرکز وشي. د مسکو او واشنگټن اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ډېر ترینګلې وو. په دې غونډه کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین کتنې ته هم لاره واره شي. دا خبرې د ټرمپ په مشرۍ د روسیې په اړوند د متحدو ایالاتونو په پالیسۍ کې د یو ژور بدلون څرګندونه کوي. اوکراین چې د نږدې درې کلنې جګړې په اوږدو کې په تدریجي ډول د روسیې د پراخ پوځي حضور پر وړاندې خپلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي، په دې غونډه کې ګډون نه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د هیواد به د روانې غونډې نتایج چې هر څه وي ونه مني، ځکه کیف ګډون نه پکې لري. د اوکراین اروپایي متحدانو هم اندېښنه ښودلې چې څنډې ته پرېښودل شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته ویل د ریاض خبرې به تر ډیره د امریکا او روسیې د اړیکو د ټولو اړخونو پر بیا رغونه متمرکز وي او همداراز د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف احتمالي خبرو ته د تیاریو او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لیدنې ته به لاره اواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تامی بروس بیا وویل د دې غونډې هدف دا دی چې روښانه شي روسان څومره سوله غواړي او آیا په دې اړه په جزئیاتو سره خبرې ممکنې دي کنه؟ میرمن بروس زیاته کړه چې که څه هم اوکراین به د سه شنبې ورځې په غونډه کې حاضر نه وي، خو د سولې په اصلي خبرو کې به حتمن ګډون ولري. له دې سره سره د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا وروستیو ډیپلوماتیکو اقداماتو کیف او د هغه متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې ښایي واشنگټن او مسکو په خپلو کې داسې یوه معامله وکړي چې د دوی له خوښې سره به سمه نه وي. په دې ترڅ کې فرانسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او برتانیا غونډه راوبلله څو په دې اړه بحث وکړي چې د دوی دریځ به څه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن وویل چې د پاریس له پرونۍ غونډې وروسته د امریکا او اوکراین له ولسمشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي. ښاغلی ماکرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې اروپا په اوکراین کې پیاوړې او دایمي سوله غواړي او د هدف ته د رسیدو لپاره روسیا باید پر اوکراین یرغل پای ته ورسوي او ورسره باید اوکراین ته معتبر امنیتي ضمانتونه ورکړل شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیګرو لړۍ دوام لري. د مهاجرت نړیوال سازمان په خپل تازه دوونیز راپور کې ویلي دي چې د روان کال په جنوري میاشت کې له راولپنډي او اسلام آباد 13,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي، خو د کډوالو د حقونو لپاره کارکوونکو ادارو مشال لیډو ته ویلي دي چې په فروری کې هم 270 کسان بیرته افغانستان ته لیږل شوی دي. پاکستان ته په ویزه راغلي افغانان وایي چې اوس دوی ته د ویزو په نوي کولو کې هم ډېر ستونزې دي. تفصیل راشد خټک راغلی.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن یعنی IOM په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته لیږلو لړۍ دوام لري او صرف د جنوري په میاشت کې لپنډۍ او اسلام آباد څخه 13,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت تیر کال د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و چې تر 13 دسمبر پس په افغان کډوالو ته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه نه وي. په دې سربیره دریم هیواد ته تلو دپاره پاکستان ته راغلیو افغانانو ته هم ویل شوي وو چې تر 13 مارچ پورې د اسلام آباد نه ووځي. دغه شان د پروف اف رجسټریشن کارډ لرونکو افغانانو ته هم د جون تر 13 نیټې پورې په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده، خو د افغان سټیزن کارډ لرونکو افغانان بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د IOM راپور صرف د جنوري په میاشت کې افغانستان ته بیرته لیږل شوو افغانانو ارقام په ګوته کوي، خو په اسلام آباد کې د کډوالو د حقونو لپاره کارکوونکو سرچینې مشال رډیو ته وویل چې د فروری په میاشت کې هم تر اوسه پورې 270 کسان بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. په اسلام آباد کې د کډوالو د ژغورنې اتحادیې ویان احسان الله احمدزی د پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل چې اوس هم د اسلام آباد او راولپنډۍ په بیلابیلو سیمو کې افغانان نیول کیږي او حاجی کیم ته راوړل کیږي. هغه وویل چې نن هم ځنه افغانان نیول شوي دي او امکان شته چې زر به افغانستان ته بیرته ولیږي. په دوی کې اسناد لرونکي او بی اسناده ټول شامل دي.
پرون یونیسیار اعلان وکړ چې په اسلام آباد کې نور افغانان نشي کولای پاتې شي، صرف ویزو والا. هغه مطلب دا دی چې څوک چکر ته راځي، ویزټ ته راځي یا اسپتال ته راځي یو شارټ سټے کولای شي، ځکه ویزه خو ستاسو ته پته ده چې د 2-3 میاشتو ویزه ده، لانګ سټے نشته پکې. نور چې کوم دلته افغان ریفیوجیز دي هغوی اوسیږي، د هغوی دلته وخت په ختمېدو دی او هغوی باید اسلام آباد او پنډۍ څخه ووځي نورو ښارونو ته. نو د دې ډېر وجوهات کیدلی شي. یو وجه خو دا ده چې د پاکستان او د افغانستان د چارواکو چې کوم دي سیاسي اړیکې سره خرابې شوې دي.
په اسلام آباد کې د افغان ژورنالستانو یو مشر محمود کوچی مشال رډیو ته وویل چې اوس دوی ته د پاکستان په ویزو اخیستو کې هم ډېرې ستونزې دي. په خوا به یې د شپږو میاشتو ویزه ورکوله، خو اوس ته یوې میاشتې ویزه ورکوي او د چا چې ویزه ختمه وي هغه پولیس نیسي او بیرته افغانستان ته لیږي.
یونیسیار او نور دغه نړیوال سازمانونه چې دا هم د افغانانو خیال ډېر نه ساتي، سخت په تکلیف کې دي افغانان. نو ژوند ډېر سخت دی او دغه افغانان که بیرته شړل کیږي، بیرته ایستل کیږي، هلته د مرګ د ګواښ سره، د حتمي مرګ د ګواښ سره مخامخ کیږي او دلته څوک پرېږدي نه او بهر هم تللی نه شي. دغه کیسه ده چې افغانستان ته ستنېدی، پاکستان کې اوسېدی او بهر ته تللی نه شي. درې واړه لارې په بندې دي، نو ډېر بد حالت سره مخامخ دي.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یعنی یو این ای سی آر ویاند قیصر افریدی مشال رډیو ته وویل چې دوی د کډوالو سره مرسته کوي، خو ځینې کسان د دوی سره ثبت شوي نه دي. او په دوی کې زیاتره هغه کسان دي چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس پاکستان ته راغلي دي چې کوم بل هیواد ته لاړ شي. د پاکستان د هغه وخت لنډمهالي حکومت له انتخاباتو وړاندې په 15 ستمبر 2023 کې د افغان کډوالو ویستلو اعلان کړی و. د کورونا چارو وزارت د ارکامو تر مخه تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پر پوله د تګ راتګ لپاره نو شرطونو او نامنې دواړو خواو ته تجارتي هلې ځلې اغېزمنې کړې دي، نو بل خوا یې د خلکو ژوند جواک، کلتور او دود دستور هم زیانمن کړی دی. پر پوله د ویزې او پاسپورت د شرطونو خلاف احتجاجونه هم شوي دي، خو د پاکستان حکومت وایي چې دغه کار یې د امنیت په خاطر کړی دی. د یادونې وړ ده چې دواړو هیوادونو خپل منځي پوله خواوشا 2640 کیلومیټر اوږده ده چې دواړو خواو ته د پښتنو بیلابیلې قبیلې ژوند کوي. تفصیل په دغه راپور کې و. د پاکستان حکومت په کال 2018 کې د افغانستان سره په اوږده پوله د ازغن تار لګولو لړۍ پیل کړه، او ورپسې د بارډر مینجمنت د لاندې د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونه عملي کړه. پاکستان وایي دا کار د امنیت په خاطر کړی دی. د لارو د ترل کېدو په اړه د باجوړ یو سیاسي او ولسی مشر مولانا خانزیب وایي چې دا مهال د افغانستان سره په 1400 غټو لارو او کنډاونو کې 14 تړلې پرتې دي، او کاروباري او ولسی هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
د ډیورنډ په کرخه باندې دواړو خواو ته تقریبا 1 کروڑ پښتانه دا میشت دي. نو دلته کې ازغن تارونه دارا خل شو 2300 کیلومتر، او دا وی سره سره به چې دلته دا شریک هولسونه براته نو لدې په میاس کې د تګ راتګ زمنګ د چړې د مطابق تقریبا 315 لاري کندونه و ده. په دې کې به د شپاړه زغټ لاري د تجارت لپاره د زمانو نه کارول شوې دي، او د بده مرغنه د تیر شل کالنه او به د 2014 نه پس د ازغن تارونه راخل شو. نو کوم چې دوه درې لارې شپاړه سو غټو لارې کو کلاوې نو هغې کې تقریبا 14 لارې په دوامداره توګه د شل کال نه تړل شوي.
د نوي نظام د عملي کېدو سره که یو خوا تجارتي هلې ځلې اغېزمنې شوې، نو بل خوا یې د سرحدي سیمو د ولسونو تاریخي او کلتوري مزل او دود دستور ته هم زیان ورساوه. په وزیرستان کې لیکوال او سړنکار احسان داوړ وایي چې یو وخت و چې د خپلو ملګرو سره به خوست د سیل لپاره تلو، او د هغه ځای خلکو به دلته په کاروباري، ادبي او سماجي هلو ځلو کې برخه اخیسته.
زمونږ د یادو ډېر زمونږ د علاقې خلک چې وي د افغانستان تجارت په دوی چې د روزګار بای و هغه پیشه بای و. د قبایلي علاقې بازارونه به اکثره د افغانستان په غبنده آباد وی. مونږ خپل د میرانشانه با ملګرو وویل چې یاره نن خوست زو اوالته چکر لګاو، نو په خوست کې به مونږ چکر لګاو. مخام دیگر ته بیا خپل کورونو تراغلو، الو روډ هم کچاو. خدا دې چې امن او امان وو. ډېر د زندګۍ ضرورت چې دی دا به هم ډېر زیات په ارزان نرخونو باندې خلکو ته ملاوېدل.
په پوله د پاسپورت او ویزې د شرط خلاف د چمن، خیبر او وزیرستان په ګډون په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه شوي، او غوښتنه کیږي چې د پولیس سره نږدې خلکو د تګ راتګ او کاروبار لپاره د دغه شرطونه لري یا آسان کړل شي، خو حکومت تر اوسه په دغه اړه سګام نه دی پورته کړی. د کوټې د بلوچستان پوهنتون استاد او شنون کې ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې په مقامی خلکو دومره بندیزونه برتانوي حکومت هم نو عملی کړي، او دا به په راتلونکو وختونو کې د خلکو ژوند نور هم ستونزمن کړي.
سویلی پښتونخوا چې کوم وګورو، مطلب د چمن لاري یا د کمردین د بادنی لاري چې کوم دلته
قومونه یا قبیله پرتی دي د دوغو ترمنځ د تعامل او تګ راتګ هم دغه رنګه نارمل لکه څنګه چې پخواو د زده کړو د تعلیم او د روغتیا لپاره د کوټي شهر ته افغانستان څخه خصوصا د کندهار او د هلمند او د دغو سیمو ولسمه چې دغه راتل
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په پولا د میشتو خلکو لپاره د کاروبار او ټولنیزو حلو ځلو لپاره اسانتیاوي ورکول کیږي او تر اوسه د پاکستان او افغانستان په پوله هم ځایي خلکو د دغه رقم اسانتیاونه ګټه پورته کوله خو اوس دا هر څه بدل شوي دي د باجوړ مولانا خانزیب وایي چې د دواړو ریاستونو ذمواري ده چې د اولس ستونزو ته پام وکړي او خپلې مسلې د خبرو اترو او کاروبار ته په وده ورکولو سره هواري کړي
که دو درې لارې دي نو په هغې پاسپورټونه او ویزې او تګ راتګونه دومره مشکل کړلی شو چې د دې په نتیجه کې دلته د سیمه ایز تجارت د ولسونو او د هغې سره د ریاستونو په منځ کې چې کوم په لویه سطحې تجارتونو دا تقریبا خاتمې ته رسېدلی دی بیا دلته د ولسونو منځ کې تګ راتګ مړی ژوندی تړون چې کوم دی دا د منځه لاړې ځنګلې ځمکې ورشوګانې دیری جوماتونه د یو بل اخوا دیخوا پاتې شو او تګ راتګ دا تقریبا په مستقل توګه باندې ختم شوی د بدامنۍ په نامه دا هر څه وشو بدامنۍ نن هم جاري ده د وسلوالو تګ راتګ هر طرف ته نن هم آزاد دی خو صرف او صرف ولسونه دا بند کړلی شو
د پاکستان حکومت تور پورې کوي چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي خو افغان چارواکي دغه تورونه ردوي او ټینګار کوي چې چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد وکاري
د مشال رادیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2113 13,500 15,515 شپېته او 10,380 کیلو هرتز او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اورېدلی شئ.
د سواد د زراعتو تحقیقاتي مرکز په غونډه کې ویل شوی دی چې په سیمه کې د بارانونو د نشتوالي له وجې میوه سبزیانو او نورو پستونو ته تاوان رسیدلی دی. دوی زیاته کړې ده چې حالات هم دغه شان روان وي نو داسې ښکاري چې دغه سوکړه به د سیمې د کروندګرو 70% پستونه خراب کړي. د زراعتو پوهانو په دغه غونډه کې ویلي دي چې له دې سره به کروندګر ډېر زیات متاثر شي. نور معلومات نیاز احمد خان راکړي.
دا ضلع سوات زراعت و تحقیقاتی مرکز منگوره کې راجمشي د پسلونو پوهانو د تیر دو میاشتو راهیسې د باران نشوالي په وجه سیمه کې پسلونو ته د زیان پړه باسونو کې وویل چې سوکړې سره د سوات ګڼ پسلونه او میوه متاثر کېدو امکان دی. د ضلع سوات میوه بوټو پوهان ډاکټر فاروق رستا مشال ډیټو ویل چې د باران نشوالي له وجې دا وخت غریزو سیمو کې زیاتره د شلتالانو مڼو الوچې خوبانۍ او نورو میوه باغونه متاثر دي. کچره مارچ کې بارانونه شروع شول نو دغه باغونه بیا هم متاثر کیدو سره مخ دي.
په وخت هم نشي نو دغه هم یو غټه مسله ده ځکه چې کله زمو صرف میوه په ونه کې نو میوه د پاره د اوبو ضرورت دي چې دا غټ شي معیاري فروټ جوړ شي معیاري میوه ته جوړ شي او هغه زمیدار خپل وی سي مارکیټ ته نو دغه وجه نه که میوه را هم شي او باران وته نه اوبه وته نه نو میوه یا وړۍ یا خولي نه نو هغه په مارکیټ کې ډیر غټ نقصان کوي.
د سوات زراعت محکمې سبزیانو پوهان جاوید علي وایي چې سوات کې ګڼ شمېر سبزیانې کېږي چې پکې مټر پیاز الوګان ټماټر پالک شړشم مولۍ شامل دي خو د باران نشوالي له وجې دغه ټول فصلونه متاثر دي.
زموږ مین کم ویجیټیبل چې دي د سوات نو په هغه کې لکه پیاز پټاپ باندې دی او بیا سره مطلب لري چې مټر دي او دغه شان مطلب غریزو علاقو ته نو الته بیا الوګان دي نو په دې ټول باندې لکه منفي اثرات خه کافي حد پورې راغلي دي. ګره جی سکل چې مونږه کم د خزان فصل د الوګانو لګولې په شکل چې څنګه مات شو نو دلته کې کر ورځي شروع شي د الوګانو د کر نو هغه چې راوختل نو یک دمغه موسم بیا دومره مطلب لري چې دغه شو ګرم شو کنه چې تاغي باندې دغه ډیر زیات خراب اثر و زمونږه پیداوار چې نو الکا انتهایی زیات کم راغله.
د تاسو لپاره کروندګر محمد سعید چې دا وخت یې غنم کرلی وایي چې د ګرانې بیې تخمونه او خاورې اغستی د ځمکې اړولو ټکټر خرچې هم کړې خو د باران نشوالي له وجې فکرمند دی.
ساغې چې هغه یو تیلې راختلې دی هغه حساب ان تک زیړ ولاړ دی نو که دا باران مزید یو لس پنځلس ورځې نور هم ونه شو نو دا غنم دې ختم شو. د زمیندار دغه سر یو ټکټر او دا شیزونه میزونه تاوان شو او د زمیندار خالص دې ته ناست دی ځکه چې د دې زمیندار خو نور صدقه نشته خو که دغه کې پټي کې څه وشو دی به وخوري کوونه شو چې بس د الله اسره ته ناست دی نو د دې سوکړي په وجه غټ نقصانات یوازې د غنمونو تقریبا د نور باغونو ماغونو شو د ویجیټیبل کم سبزی شونه چي دي ټول لږ باران سره دغه کیږي زمنګ زیات پیداواری زمکه چي دي د پلل نو کیږي
سواتو تحقیقاتی مرکز ڈائریکٹر ڈاکٹر روشن وائی چی د موسمیات و بدون یا کلائمیٹ چینج لوجه د بارانو چکر بدل شوی او کروندګرو ته پکار ده چې د زراعتو پوهانو په مشوره عمل وکړي.
ټوکړې نه د بچ کېدو د پاره منګ وایو چې په دې کې خاص کر پوټاس سره چې دا او یا سلیکان منګو یا ډیران منګو وایو چې دا زمیدار په دغه کې پوري پزمکو کې پوري او دغه فصلاتو کې د پوټاش مقدار سیوای نو د دې منفي اثر چې کم د دې خوشحالي را رواني نو دغه پوره حد پورې مقابله کول شي نو کفرس کچا لاندې پوټاش نه ورکړي یا ډیرانونه نه ورکړي په کار دا چې وس د غنم ته او خاص کر بارانیز مکو ته و ډیرانونه هم ورکي او د پوټاش وس هغه سپرې هم کول شي چې هغه د خپل فصلاتو باندې سپرې وکي نو هغه د دې د منفي اثر چې د پوره حد پورې کمای.
د زراعت پوهان وایي چې سخت کال د سواد په غرونو واوره او په لاندې سیمو کې بارانونه شوی او دغه لوجه راتونکو وخت کې د سیلابون خطر هم شته او ورسره کویانو کې د اوبو کمواله هم راتلې شي دغه لپاره اوبا په احتیاط استعمالول پکار دي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ د پښتو ژبې نوموړی شاعر او لیکوال سید اسرار الرحمن چې ادبي نوم یې اسرار د تورو د پروري په 13 د شپږ اتیا کلونو په عمر کې وفات شو. د نوموړي جنازه پرون د مردان په تورو کې ترسره شوه. پښتانه لیکوالان او شاعران د تورو مړینه د پښتو ادب لپاره یو لوی تشه بولي. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک د اسرار تورو په ادبي ژوند او دغه په زیار باندې په دغه راپور ته دغه راپور کې کتنه کړې. راځي چې وایو
د پښتو شاعر او لیکوال سید اسرار الرحمن چې ادبي نوم یې اسرار د تورو په 13 فروری د شپږ اتیا کاله په عمر عمر او په مردان کې په خپل کلی تورو کې خاورو ته وسپرل شو. اسرار د تورو په کال 1909 کې د ستمبر په 15 نیټه د مردان تورو کلی کې د مشهور دینی عالم او خدای خدمتګار مولانا محمد عنایت الله کره زیږېدلی و. هغه د مشهور شاعر او لیکوال میمر شفق مشر ورور و. د ژوند په وروستیو کلونو کې خپل شاعري لالازار د پرهرونو په نوم چاپ کړه. د هغه په نورو اثارو کې امام اعظم، د قرآن شریف د آیتونو شمیر، د ماشومانو لپاره منظومه کیسې، زما کتاب، د هرمینو سفرنامه، د کابل سفرنامه او په سلګونو مضامین او مقالې شامل دي. اسلام آباد کې د پښتو شاعر او لیکوال طیب خان چې د اسرار د تورو په جنازه کې د ګډون لپاره د خغوی کلی ته ورغلی و مشال رادیو ته وویل چې اسرار د تورو په اوسنیو لیکوالانو کې تر ډیرو مشر و.
د تورو په باره کې دا خبره به پخوانه مشهوره وه چې دا د پښتونخوا هغه بغداد دی چې په هغه کې ډېر لوی عالمان تیر شوي دي او په دغه عالمانو کې اسرار تورو د کورنۍ د دوی پلار چې و نو هغه هم یو ډېر لوی عالم و. اسرار تورو صاحب په خپله هم عالم سړی او د دې یو ډېره مذهبي او علمي کورنۍ وه. د هغې کبله د ده په لیکونو باندې هم هغه مذهبي رنګ هم ډېر حاوي و، په شاعرۍ باندې هم حاوي و. د اسرار تورو صاحب مرګ چې دی نو دا پښتو ادب دپاره یو ډېر لوی زیان دی.
پتان د ځوانۍ کې اسرار د تورو د امیر حمزه خان شینواري د مشهور غزل فطرت کړو ګل ته غږ چې د ازغو سره راځه، بلبل ته اشارت چې د نغمو سره راځه، په ځمکه یو غزل لیکلی او هغوی ته ورلیږلی و. حمزه شینواري د هغه غزل ستایلی او په ځوابي لیک کې د سره دا ذکر هم نه وکړی چې ګنې دا غزل د هغه په ځمکه لیکل شوی دی. ډېر خلک اوس هم د اسرار د تورو د غزل دا بیت د ستا بلا په ماشه ډېر سترګې درپسې دي، محفل ته چې راځې د سپلنو سره راځه. د پښتو د غزل پلار امیر حمزه خان شینواري شکایت گنی. د پښتو ادبی سوسایټي اسلام آباد پخوانی جنرل سیکرټری اقبال حسین افکار د اسرار د تورو د ادبی خدماتو پاره مشال رډیو ته وویل.
اسرار د تورو چرین هغه د پښتو ژبې ډیر ستر استاد شاعر ادیب او معلم او د پښتو ادب چې زمونږ د شلمې صدۍ د وروستي سر کم زمونږ مشرانو پاغه کې او مشر اسرار د تورو نو ډیر شفیق او ډیر نفیس انسان او لوی خبردار چې پدی د پیرې پدی عمر کې هم دی جریانو ادبی دستورو ته بتلو لیکل به کول مختلف مجلو او اخبارونو ته او دغه شان نورو ادارې چې کم د مطبوعاتو دی هغه ته به لیکونه خپل لیکل.
اسرار د تورو په ښوونځي کې استاد او په زرګونو شاګردان یې روزلي دي. خپل یې په پښتو او اردو کې ماسټري کړې وه. په اسلام آباد کې شاعر احساس خټک مشال رډیو ته وویل چې د اسرار د تورو نوم به تر ډېره په پښتو ادب کې ژوندی وي.
وایي چې هغه د علم او دانش مشال و هغه ژوندی دی، هغه مړ نه دی. د ادبي خلک چې وي، د لیکونکي خلک چې وي، ما په نظر باندې دا مرینه ځکه چې د دې روح ژوندی وي، د دوی کتابونو کې د دوی خیالونه ژوندي وي او د دوی هغه تخیل ژوندی پاتې کیږي. خو پزایره کې کومګه وګورو دغه خدمات او هغه کار او هغه زیار د معلم په حساب باندې، د شاعر په حساب باندې، د یو غټ ستر ادیب په حساب باندې ډیر لوی نوم وو. امه خو سره په مستقیمه توګه سره خاص تعلق نه وو، خو د یو مشر په حساب باندې مونږ غوښتل چې هغه په جنازه کې په اخري دعا کې ځان شریک کو.
د اسرار د تورو په جنازه کې د ګنشمر لیکوالانو لکه ډاکټر اسرار نورالبشر نوید، ډاکټر همایون هما، فیض الوهاب فیض او نورو نه علاوه سیاسي مشرانو لکه پخوانی صوبایي وزیر عبدالصب خان خان، د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی او د مردان میر حمایت الله مایار هم ګډون وکړو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ وسی.
د بر جنوب وزیرستان شکتی اوسیدونکو وایي چې پوز په کلیو د توپو او ماټر ګولو استعمال شروع کړی دی چې لوجې د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخ دی. هلته په سیمه کې امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه سندي ویلي، خو د بر جنوب وزیرستان ضلع انتظامی چارواکي وایي چې په سیمه کې د امنیت لپاره د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او هڅه کوي چې ځایي خلکو ته پکې تاوان ونه رسیږي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتوی اوسیدین کی ویائی چه پوز یہ دیسی میں پکلیو دے تو پو ماٹر گولے استعمال شری کڑائی دائی چه پواجہ یہ دے خال کے جوان دے سخت مشکلات سرا مخمک شوائی دائی. دے شکتوی سی میں یو مشر مولانا کمال الدین پداغا براکش ویائی
مشکل داوا دای چې گایز بیگا چې تر نشپالا کا شه د بارو ته یور شری دای شانا یې تر ساره مشمون دی فوج بقاعده ماټر غولې ولی چې په دبن په فایر وشي د دای ورچکشي عام مسوم ابو دین شانا جوړوي. نو می شو د حکومت نه دغه مطالبه کی برای مهرباني دای د مسوم خلق دادا نو ولی ویلې چې د می ژوند دغه علاقې سره تړلای دای می مولینا دی زناور او دی دا وغرینه تاسو نشي بوتلای دا په کورینه شوی سور دی. میشه دا مطالبه دو چه حکومت دا ماتر گوله دا سیسته که چاٹی و عبودی تانه رو ولی.
مولانا کمال الدین ویائی چه دے فیبرری پا شلم دے شکتو اسی میں اسی دن کی وہ دے راونے پا دمنی پا خلاف احتجاجی مظاہرہ وہ کاوی او ویائی چه دے زلے خلکتا یہ پسیمک شے پاوزی عملیات قابل ندی.
دا خلق مجبور شو چې په قاعده روزي یو احتجاج وکړو چې اپریشن می ورته تر هغه شوای و په تر اپریشن شې چې تیم دې نیز نقصانات شوي دي یغه اضافه نشته نه یوټیوب ملاو شوي دي پوری نشته موضوع نه ته ملاو شوي دي. او حکومت نن دې نوی اپریشن اعلان کړای دی نو میز دا عوام دا اپریشن په هیڅ صورت نه مانی ویل چې اتر رسوب د نشته نه دی وکړای
دې شک تو یې سیمه یو بل او سې دین کای همایون توریالای پسیمک شه راونه بدمنی حالات مشال ریڈیو تا پدارنگ بیانوی
تحصیل شکتو یالات در زید خراب شوی دی شکتو شگا شچیر پوست تا دازینا ور شوی وی کی منا ور شوی والا عالم چه تلیفون دا داز دیر لره نا ور وکو یغنه پا بو دی دمیش پا شگا ششن کلی بنده ماترینا رویشتالی دی چاگا دره بلکلی پور پا دوالینا لگه دلی دی وڑا بچین خواهی بچ کردی دی پا غامو که خال غریبونی کلی نا پاره دل دا ماترینا پا میز بنده روزانا پا بنیادوی او دا خلق ش دوم دا خوف آراز جور شن چاگا ویز دا ایرون دی چی آیا میز چیر کارڈا وگی که دولا تا دا وی. دویمه خبره کا
سویلی وزیرستان پر ضلع اکشے دے پوسٹ چارواکیو لطرفا دے شکتوئی سیمے پکلیو دے مارٹر گولے استعمال پباراکشے لیا سہم ویلی شوی ندی خود ضلع انتظامیہ و چارواکی دینم نہ وشولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چھ ضلع اکشے دے وسلاول پر خلاف پوز ہدفی عملیات پہل کری دی خود سویلی وزیرستان دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر پر ضلع اکشے دے پوز عملیات پر باراکشے مشال ریڈیو تا پدارنگ وجا غیدا
دے
تحصیل شکتوئی مشہوروں نے دا غشتنا ہم وکڑا چھ حکومتی چارواکی دا دیسے میں عام خال کے پکورنو بنے دے مارٹر گولے استعمال نہ دا لوس ور ون سی او دے ضلع امن حالات شکاولے دے پورا دا گامونا پورتا کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
خبر کا ہر جیوی حالات کا ہر ڈولوی مشالڈو بے طرفہ تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سروسی لخبری نڑی سرپاتی شئی.